آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له استاد حفیظ الله گردش سره مرکه اورئ. حکمت الله نورزی د خپلو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
سرنده غږونکی استاد عبدالرشید سروری چې د ماشینی په نوم مشهور په کابل کې وفات شو. نوموړی د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې یو شمېر هنرمندانو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کارکوونکو او د ارواښاد استاد سروری خپلوانو ګډون کړی و. استاد عبدالرشید سروری د استاد دوری لوګری زوی او د استاد سلام لوګری ورور و چې 80 کاله مخکې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په دیناو کلي کې زیږیدلی و. استاد سروری ماشینای د هیواد مشهور سرنده غږون کوي وو چې د موسیقي په برخه کې لومړنۍ زده کړې لا خپل پلار څخه کړې وي او 50 کاله یې په خپلو هنرمندو ګوتو سرنده وغږوله چې د دلوي میاشتې په 9 نیټه یې لا دې نړۍ سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي وروستیو نامنیو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ګواښونو د رسنیو او خبریالانو کارونه له خنډ سره مخ کړي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مشرتابه پلاوي غړي صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفین رسنۍ او خبریالان هغه وخت ګواښي چې په خپلو راپورونو او خبرونو کې د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي. نوموړی له حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا رسنیو او افغان خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، د غږ او هنر مینهوالې هنري فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خو غږ په مټې د ساز له آلو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګري کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. گردش صاحب، باد له ډېره وخته مو پیدا کړې.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغسې چې زه ناپیدا یم، ډېر خلک ناپیدا دي، ته هم ناپیدا یې.
گردش صاحب، ډېره موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیثه کې یو څه راته ووایاست. له کله راهیسې مو بس کړي دي؟
والله د هنري فعالیتونه مې بس نه دي، خو تلویزیونو دپاره، راډیوګانو دپاره رښتیا هم هغه نه لرم، ثبت شوي سانه شیان نه لرم. اگر چې ما سره ځینې شیان شته دي، پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې، درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبت کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې د هغه نن سبا لاړشم آډیو. نو دا چې بیا د دې تصویري زه خو نه شم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي. دا کلپونه چې جوړېږي ساده نه جوړېږي، نو هر کلپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نسی ورسره تلای؟
تاجکستان ته خو بیخی نشی تلای. په مرکز کې همدلته چې ځینې کلپونه جوړېږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره ښه وکړي، ته به په هر کلپ زر $2500 ډالر به مصرفوي. نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي. نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم، چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده، دا نور یې ثبتوم له خیره چې دا لپسنګ کوم، هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه کلپسنګ شي. بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی. هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي، وایي دا زموږ شخصي مال شو، بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي. په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوې سندرې وګوري، ځکه د کلپو توان زه نه لرم چې شخصي کلپ کوم بیا هر تلویزیون ته ورکوم چې هغوی بیا نشرې کړي. نو فعالیتونه مې هغه دي، یعنی تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیره سره. دام یو بل دوست دی، ډاکټر صاحب یعقوب، زموږ ډېر نږدې دوست دی. هغه یو غږ را باندې وکوي کوم شیان چې لري ته آډیو ثبت کا زه به مالی مرسته در سره وکم. نو ما یوه پارچه نمونه ثبت کړې ده په همدغه پروډکشن کې وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغسې ده او که نه همغسې شی و نو دا نور هم ثبتوم.
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینهوالو ته. ګردش صاحب په مجموع کې څومره سندرې لرې په تلویزیون کې؟
ومان صاحب زه ډېرې سندرې نه وایم، همغسې چې ته وایې چې لا درک یې تقریبا دا د 14-15 کاله کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم. همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو. موسیقي زما یو ضمني یو فرعي ذوق و او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنې رسمن کوم هغه نه لرم، خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کړم شاید 40 نه واوړي. دغسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقی د افغانستان په کومه خوا روانه ده؟ هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې، په هغه کلونو کې خو موسیقي داسې وه چې ډیرو پخو استادانو به ساز کول د هنرمندانو سره له سندرغاړو سره، او یو معیار و د هر څه لپاره. چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو، چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وي له هغه وروسته به بیا راغی بیا به سندرې ویلې. خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې، یعنی لکه تاسو چې وویل هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کوو هغوی سفرونه ورسره وکړو، په نورو مملکتونو کې کلپونه ورسره جوړ کړو، رالو ماترسو. په مجموع کې د موسیقي په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ، د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو؟
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده، زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده.
ګردش صاحب داسې خو بیا دغسې د مرکب سیاسي سي
نه همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان دی څه کېږي. یو موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده، همغسې ګډوډي چې په نورو برخو کې ګوري همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته. لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه دپاره، اوس موږ د هیڅ دپاره معیار نه لرو، که هغه د موسیقي په برخه کې ده، که هغه د تعلیم تربیې په برخه کې ده، که هغه په نورو برخو کې وي، معیار نشته. یو حرج مرج دی. هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې هم داسې خبرې وکړې، ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا 14-15 کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري، همغه پوهه او هنر. هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول، زړه توري شول، ناامیده شول، بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول. پخوا معیار موجود و، یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله یو کمیټه به د افغانستان کې شخصي راډیوګان نه وي، تلویزیون نه و، یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و. استادان به ناست و، یو سړی به راغی، هلته به یوه پارچه دوه پارچه درې پارچه به یې وویلې، دوی به واورېدل چې دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې موږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي. دوه مهم اساسي شرطونه، یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ کې چې شی نه وي، کیفیت نه لري، غږ جوهر نه لري، غږ هغه ته به ویلې چې ورور صحیح ده، ته په سور یې، ته په لای یې، نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ته خوند واخلي.
ګردش صاحب دوه شیان مې یاد کړو په دې وروستو کې، هر څوک هم دا خبره کوي د سورو د لای، او یو بل هم خبر هم کې وای سوریلا ده. د دوه درې اصطلاح په پیسه کې مې یو څه لنډ راته وایستئ دوستان به پوسی چې سور څه ته وایي، لای څه ته وایي، او سوریلا څه ته وایي.
سور هغه مطابقت د غږ د موسیقي آلاتو د غږ سره چې مطابقت کوي سره نخلی، د هارمونی، د رباب، د تنبور یا د سیتار، اگه کوم غږ چې دغه نه وزي تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی.
دا سر
شو، پوش وی
دغه لکه د رباب تارونه چې سرکې او یا دوا درې او د نور بچکی ور سره سرکې دا غونه په مجموع کې دی و نرمند غک سندرغاړي غک او د الوغ سره ولګیده دا سر
او چې څونه سره خلګیږي ام دون ورته وای چې دا سوریلا ده یعنی دا سړی سور ده په خپل سوریلا دغه ته وای څوک چې په سر سندری وای په سر غږ وبس هغه ته مونږ چې وایو سوریلا وای دا سړی سوریلا ده دا سور چې ده دا په دوه رقمه ده یو مونږ ورته د خدای داد وایو همداسې سور ده فکر دې شو چې بس شروع کی بس په سور ده ښه خاندان کوي مثال ځینې غږونه دي چې هغوی بیا دغه ته تمرین ته ضرورت لري یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي غږونه وباسي دغه نه وروسته بیا دا غږ ورو 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 په دې چوکاټ کې ولېږي د سور په چوکاټ کې ولېږي بیا سور کیږي
دا خو سور سو لای بیا څه رقم شي
لای ګوره دغه تال مو چورته وایو تالونه دي کنه تال دا د تبلې ضرب یا هغه ته د تال وایي لای ته چې دغه تبلې د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفه تعقیبه هغه ته بیا لای وایي چې دغه سره حرکت کوي دوی چې دا په لای برابر ده
د عسکري کې وایي اصطلاح ده پښې چې بې وهلی بیا به ویل وایي ډمې ډوله بېږي
او هغه ډمې ډول چې ده هغه لای ده فکر دې شو هغه لای ده نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي ما مخکې ویلي چې دغه زه یو مثال دغه درته وایم د سرو د لای ډېری خلک همدا وایي چې والا پلانې ښه سر لري ښه لای لري که نه او زه بیا دې طرفدار یم چې د سر او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده دا خبره ما څو وارې په مصاحبو کې کړې بیا یې هم کوم یو وخت کې زه لاړم امتحان مې ورکوه د اواز نو استادان ناست ول استاد هاشم د خدای وبخښي ډېر لوی استاد و
تبلې
تبلې د هارمونی د رباب د هر شي خلاصه نو یو هلک راغی خاندان شروع کړ چې داسې معلومېده چې چا سره یې شاګردي کړې ده او ښه تیار و نو کله چې دی هارمونی واخیسته او سندره یې وویل او څګ سرګمونه پکې دغه کته پورته که نه چې خلاص نو او استاد هاشم ورته ویلې ویلې بچیم یګان کار دیگه کده نمیتونی هلک سي دغه چې استاد ولې ما دونه وایي زه پوهېږم تا ډېر زحمت ویستلی تا شاګردي کړې ده دای تا سرګمونه معلومېږي چې تا ډېر زحمت ویستلی و بچیم ویل د مسادای ته هیڅ کیفیت نهیسته او سالک لږ دغه شو جدي غوندې که نه چې ته مات وایي ما را میشناسي ویلې هو استاد تا پېژنم ته خو استاد هاشم یې که نه ویلې د سلو یو نیم سل پارچو نه اضافه زما په راډیو تلویزیون کې ثبت وي ولاکه وایي په میاشتو میاشتو کې څوک یې نشروي بچه یم وایي سادای ما هم بل کیفیت است
جالب ټکې ته مې اشاره وکړه البته دا د استادانو خبره مو وکړه متاسفانه اوس خو حالات بېخي بل ډول دی ګردش صاحب ستاسو غږ چې زه کره کله اورمه د ایوب استاد غږ وار له واره زما را پزله سي ایوب استاد ناروغه دی خدای دې روغ کړي راته کېدای سي د دوی و سندره راته زمزمه کوي
والا تا خو د دې یو چا فرمایش وک چې زه ځان سره شرمېږم واقعیت درته وایم چې زه د ایوب استاد هغه کوم طرز یا شی وایم ځان سره ورقم کمه احساسوم ایوب ایوب دی ایوب خپل ځای لري ایوب ځان ته مکتب لري خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه او تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته ایوب ناروغ دی ګل زمان استاد مغزي سکتای لکه چې کړی ده زه فکر خبره څوک پوښتنه نه کوي خو ورکه کدی نه به تیر شو د وطن کې اصلا بې باس خاصي ده د هر څه د هر څه نو زه نه پوهېږم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولی شم که نه خو یو طرز دی خو ډېر جګ هم راځي پور کې جګ راځي پور بیا به وایي چې دا پور څه شی دی د انترې یا د بل فار دغه آخري جګ هغه ته پور وایي که نه
راته وی وایه نو توکل په خدای
زه به ورو ورو وایه یاشه زه تمرین نه لرم ډېر وخت کېږي چې سندره مې دده ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره ورو ورو به یې وایي صحیح ده راش جانا شمربانا راش جانا شمربانا
لیونی کیگم ستا لهجرانا لیونی کیگم ستا لهجرانا راشا جانانا دستا دستور گو بلا پماشا وگو رہا خواتا میرا عشاء وہ گور حال میں خواتا میرا عشاء دزڑ ارمان آئے شم ربان آئے دزڑ ارمان آئے شم ربان لیونی کیگم ستا لهجرانا لیونی کیگم ستا لهجرانا راشا جانانا
خدای دیوگی چه
دیر زیاده منانا کور مدان سره دیده چه هرمونیم نوا ما آغا سی خوند ورنوا خستل لکا آغا ټولی آلی د موسیقی چې او بش پلار کستر چی
harman shamme rabana jeevane ki gam alijirana alivane ki gam alijirana rasha jana shamme rabana لیونے کی گم آلی جرانا لیونے کی گم
دردش سے اکثر استاس سندر اچما اوری دلی دی یوا برخی فولکلور دا یوا برخی فرزن دا آفز سایب و دا مشران و شایری دا پورستو کلونو که ما دا حمزه سایب دا ننگیال سایب دا دوی شایری اکثر ویلی و بیا کلونه ډیر تیر سو په دې ورستو کلونو کې مو شاعران نوی کړی دي که ما
کوم چې په خوانی دي ته به وای چې ولا تا خو یې سرکټ نه خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهیږي اته ډېرې سواد نه لري خصوصا دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا لکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده والله زه خو شرمېږم چې دوی دا کومې نه وایي شعر خو چې سړی لږ شان ته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار پرې وکړي شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي خو وایو خو زه وخت نه لرم ما مخکې هم درته وویلي یعنې داسې شعرونه دي چې باید کار پرې وشي خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي اوس میں چا دا سندرا سب تک کڑا ہے اخکاری آشنا در تا سلام کاو پام کاو ماشی تا گوتے ما ور وڑا دا سندرا دا بیا دا ننگیل سے بھی اوبل شیر دا لختی وچل بیا لے ورانی سند تورو کانو غر او سیرانی می دا دے کلی ہے لے بچی لی لامی دا ننگیل سے بل مسنوی دا غا موری دا غر دا غمو چیر تا ویسم دا حدری پو غمو چیر تا ویسم تقریبا د وطن حالات سره مې ډیر دغه د کناسی او بل دی حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربان سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي او څه نور څه خامہ شیان لرم ځینې نور شعرونه هم را سره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې او باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده نو توکل په خدای وګورئ چې څه کېږي زه ډېر هیله من نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي اوسني حالت داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم بلې خواته روانه ده موسیقي دمو اصلی موسیقی مخبوره کی دوده د وطن فولکلوریک شایان دی فولکلوریک نغمی دی فولکلوریک شیرونه دی حتی د مونږ په خوانی سندرغاړي او سرو پورو د صحنه نه دسته کې دوه په حالت کې دی نور څوک نشته چې کار پیو او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي د سې خو امیدواری ګانې نشته نو اطلاعات او فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندې ویده ده او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې او بل زه فکر کوم چې یوازې موږ دولت باندې اکتفا ونه کړو دغه زموږ فرهنګیان دغه زموږ تجاران دغه زموږ هغه کسان چې هغوی د دې توانمندي او قدرت لري خیر دی دوی دی یو څه ګامونه پورته کړي دا ځینې سندرغاړي دي مثلا مماثلین دي مثلا نور نور همدغسې دغه خلک سره راټول کړي په دې باندې کار وکړي یو څه مصرف غواړي خو طبعاً نو زه وایم چې دغه خلک راودانګي میدان ته دا ډېرې پیسې ټولول هم ولاکه خوند کوي چېرته یې وړي ځان سره
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ شي او هغه چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس را تیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي شي او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت رالغاړي ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه، ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو مراته راکړ.
میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، کل دلدار زماستا پمینم رم لگم رم لگم راج بے وفا، خوگان گار زماستا پمینم رم لگم رم لگم حبیب میں شاتا، دلڑا حبیب میں شاتا، بخت و نصیب میں شاتا، درست حبیب میں شاتا، دلڑا حبیب میں شاتا، بخت و نصیب میں شاتا، کل دلدار زماستا بمینم رم لگم رم لگم را شب وفا.
اخلاق و ارزښتونه نسبی دي، ممکن مخته یو څه د خپل منل شوی اخلاق قواعد او لمخې سم ښکاره شي، خو په بل ځای کې هغه عیب وګڼل شي. همداراز مجبوریتونه، فقر، جنگونه، ګټې وټې هم قوانین او اخلاق قواعد اغېزمنوي. په دې کیسه کې چې اوس یې نوریه جبارخیل وړاندې کوي، تاسو د کرکټرونو خپلو دلچسپیو ته په پام سره د دغو پولو نړېدل وینئ. په تیره د وروستي کس وینا خورا جالبه ده.
اول ځان بیا جهان. یو سړی په ځنګل کې روان و. په لاره یې تر یوې لویې ډبرې لاندې د پړي غوندې یو تور تاو راتاو شی ولید. سودا یې شوه چې دا بلا څه شی وي. ډبره یې په بل مخ راواړوله او د تورې رسۍ غوندې تاو راتاو شی لوی تور مار و، بل څه نه و. مار وویل، ښه کار و چې آزاد شوم. پوره دوه ورځې مخکې مې زور وهه چې راووسم، خو د راوتلو وس مې نه و. رښتیا زه ډېر وږی یم، شاوخوا بل څه نه ښکاري، همدا تا باید وخورم. سړی په وارخطا او پوړېدلي غږ ورته وویل، دا نو مناسبه نه ده چې ما وخوري. که زه نه وای تر ډبرې لاندې به دې سا ورکوله. مار وویل، په دې خبرو دې زه نه یم. که ته له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې اول ځان بیا جهان. سړی وویل، زما په نظر که له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې که بل در سره ښه کړي وي نو د هغه ګټه به هم نه هېروي. د بل د ښو منل د هر چا تر ټولو مهمه دنده ده، او دا به منې چې ما له مرګه ژغورلی یې. مار د ځان د ګټي خبره کوله او سړی د احسان او نیکۍ د منلو. د دوی بحث اوږد شو. بلاخره مار ورته وویل، راځه یو بل کار وکړو. که هر څوک دلته را پیښ شول، له هغه به وپوښتو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. سړی وویل، یو څوک به هر څه وایي، دا خو انصاف نه دی چې د یو کس د نظر په خاطر خپل ټول ژوند په خطر کې واچوم. مار وویل، ځه یو کس نه، دا یې دوه کسه. له دوو لومړیو تیریدونکو کسانو به همدا پوښتنه وکړو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا خپل غم. هغوی که هره خبره وکړه، په هغه به عمل وکړو. سړی وویل، دا یو کس ممکن ستا نظر ومني او دا بل زما، بیا به څه کوو؟ مار وویل، دا خبره به دې هم ومنم، زه دا یې دوه نه، دا یې درې کسه. په محکمو کې رواج دی چې درې قاضیان فیصله کوي. که دوه ستا خبره ومنله تا یوړه، او که دوه یا درې زما خبره سمه وبلله ما یوړه. راځي. سړی د مار وړاندیز ومانه او په انتظار کېناستل چې اوس څوک را پیدا شي. له څه انتظار وروسته یو زوړ آس راښکاره شو. دوی له زاړه آسه پوښتنه وکړه، اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. آس وویل، ما پوره 15 کاله د خپل بادار خدمت کړی دی، خو همدا نن سهار یې ویل چې آس ډیر زوړ شوی او له کاروباره لوېدلی دی، نور یې ساتل ضرور نه دي. حلال به کړو او څرمن به یې وپلورو. نو زه چې د خپل ژوند تجربې ته ګورم، ښه کولو ته څوک د قدر په سترګه نه ګوري، هر څوک په خپلې ګټې پسې ګرځي. د زاړه آس خبرو مار خوشحاله کړ او ورته یې وویل، لږ صبر وکړه چې له دوو نورو کسانو هم همدا پوښتنه وکړو. شیبه نیمه پس یو زوړ او نابینا غوندې تازي را پیدا شو. دوی له تازي هم همدا پوښتنه وکړه. تازي وویل، ما ته وګورئ، زما څه حال دی؟ ما پوره 10 کاله د خپل بادار خدمت وکړ او اوس چې له کاره لوېدلی یم نه مې ساتي. ما خو تر اوسه پورې داسې څوک نه دی لیدلی چې د بل احسان ومني او له خپلې ګټې تیر شي. مار سړی ته وویل، دغو دو خو زما خبره سمه وبلله، دریم کس ته انتظار کول ضرور نه دی، اکثریت له ما سره دی. خو سړی وویل، کیدای شي دریم کس نوي څه ووایي او د دغو نورو دوو نظر بدل کړي، صبر پکار دی. مار د سړی دا غوښتنه هم ومنله او ډیر وخت لا نه و تیر چې یو ګیدړ را پیدا شو. دوی ګیدړ ودراوه چې نظر یې وپوښتي. ګیدړ د شاتنۍ پښې په خپړو باندې چپ غوږ وګراوه او بیا یې سړی ته اشاره وکړه چې نږدې ورشي. سړی نږدې ورغی. ګیدړ په غوږ کې ورته وویل، که ستا په ګټه فیصله وکړم څه به راکوې؟ سړی یې په غوږ کې وپوښنېده او ورته یې وویل، دوه چاغ چرګان. ګیدړ نورو ته مخ راواړاوه. ویې ویل، کیسه داسې وه چې سړی تر تیږې لاندې و او مار. نورې خبره ورغوڅه کړه، نه مار تر تیږې لاندې و، ته سم نه یې پوه شوې. ګیدړ وویل، ښه ښه، یعنې سړی په تیږه ناست و او تیږه یې آس تازي او مار نارې کړې؟ نه بابا، داسې نه و. ګیدړ وویل، زه او تاسې لکه چې په خبره نه سره پوهیږو، تاسې یې را وښیاست. ډبره چیرته وه؟ مار چیرته و؟ سړی څه وکړل؟ دا هر څه مې سترګو ته ودرول چې زه خو سم پوه شم او بیا سم قضاوت وکړم. مار د ډبرې بیخ ته وښوید او سړی ډبره ورباندې چپه کړه. مار وویل، زه دغسې تر ډبرې لاندې ایسار وم. ګیدړ وویل، ښه ښه، زه اوس پوه شوم. او بیا یې سړی ته سترګه ووهله چې راځه ځو. دوی روان شول. مار تر ډبرې لاندې چیغې وهلې چې چیرته؟ خو ګیدړ او بنیادم په خندا خندا روان و، شاته یې نه کتل. ګیدړ له سړی سره د هغه تر کوره لاړ او د کور مخې ته د چرګانو په انتظار ودرېد. سړی کڅوړه راواخیسته، د مرغانو کوډلې ته ورغی چې دوه چاغ چرګان پکې واچوي. د سړی میرمن چې په کیسه پوه شوه، هغه ته یې وویل، عجب ساده سړی یې، چرګان دې څنګه په مکار ګیدړ لورېږي؟ د چرګانو په ځای په کڅوړه کې سپی واچوه چې د ګیدړ سات ورتیر کړي. سړی همداسې وکړل. د کڅوړې خوله یې وتړله او ګیدړ ته یې په غاړه کې ور واچوله. ګیدړ په خوشحالۍ د ځنګل خواته منډه کړه چې د چرګانو میله وکړي. خو هورې یې چې کڅوړه پرانیستله، سپی را ووت او ګیدړ یې د سترګو په رپ کې تر ستوني تیر کړ.
ښاغلی حکمت الله نورزی خبرونه ته خراغلاس ستلی مسیه تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم چې یوې د هیلو جنازې دی دا فکر کوم چې ادبي ټوټې دی او بلم د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر دی راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کو په دې خبرې راته وکړئ چې تفاوت به یې څه وي له سپین شعر سره او څنګه مو له دې سره علاقه پیدا شوه
د سپین شعر او ادبي ټوټې ترمنځ توپیر څه دی سپین شعر او ادبي ټوټه ډیره ورته والی لري خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شعر ادبي ټوټه کې ادبي ټوټه د سیده نثر په ډول لیکل کیږي ولې سپین شعر ډیر دغه نه دی یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي یا ځینې ربطونه سره ولري خو ادبي ټوټه د ډیر ورتهوالی لنډې کیسو ته لري دا لنډو کیسو ته او زما خپله مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیاتو سره بې کچې وه او ډیره مینه مې ورسره درلودله نو ځکه مې د کله کله شعر هم لیکي او نثر مې هم لیکي چې اوس مې هم په دې وروستیو کې مې دغه د هیلو جنازې کتاب چاپ سو او لنډ لنډ هغه څه چې زما پر ذهن راګرځېدله او هغه څه چې زما په زړه کې و هغه مې په وړو وړو جملو او په لنډو لنډو جملو کې راوړله
او مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لنډ ادبي ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان یې دی د اوښکو غبار ما درته اوښکې پننوات کړې خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم ما ته لا یاد دي هېر کړي مې نه دي چې ستا سره مې وروستۍ مخښه کوله خو سترګې مې د اوښکو په غبار کې دومره بې نوره سوې وې چې ستا د سپوږمکۍ څیرې ښکلا یې د نورو تر لوېدو سمه نه کړه زه دې د ژوند له کتابه وایستلم خو د خاطرو په کتاب کې به دې ما ته د شهزاده ځای راکړې او بس
نورځای صاحب یو بل شی هم راته ووایاست د څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې او پخوا مو د چا لوستې
ما پخوا ډېر لنډې کیسې لوستلې او ادبي ټوټې مې نه دي لوستلې لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسې وي ناولونه وه د هغه کتابونه مې ډېر لوستله او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څانګه کې یعنی د لیکوالۍ په برخه کې د هغه شاګرد هم یم
مهرباني څوک لیکي اوس ډېرې
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځایه پورې یعنی ما کتلی دي ډېر ځوانان دغه لیکي چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبي ټوټو کتابونه چاپ سوي دي او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسی خو ځوانان ډېر دي چې ادبي ټوټو ته مخه کړې ده او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم د غلندو کیسو ته مخه کړې ده یو لاند دی یو ډېر شر لیکل کیږي په دا خاطر باندې فکر کوم
نورځي صاحب په دې ورستو کې علاوه دینه چې ادبي ټوټې لیکل کیږي لندکی کیسی هم لیکل کی د دې فرق په لندکی کیسی سره بیا څنګه کو
لندکی کیسی تر دې هم لندی وي او توپیر دا دی چې هغه د سی هغه پیغام چې لیکوال رسی په ډیر یو جمله او ډیر لند دغه کی رسی نو دا به یو څه تر لند کی کیسو یو څه غاټي او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي
فکر نه کوي چې په پښتو کې دغه د سپین شعر د ادبي ټوټې او د لندکی کیسو د دې ډیر فرق واځي نه دی نه دا اوس تاسو ادبي ټوټه ول وستله ډیر فرق له سپین شعر سره نه کی فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي او هغه څوک چې همدای تخصص ته اوغوی باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي، او دا باید واضح کړي چې فرزن د سپین شعر عمده خصوصیات څه دي، د ادبي ټوټې عمده خصوصیات څه دي.
ستاسو خبره تر ډیره حده پر ځای ده، ځکه موږ هم په دې وروستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي، چې سپین شعر دی او لنډکۍ کیسې دي او ادبي ټوټې دي. خو باید ووایم چې زموږ استادان چې دي په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې، هغوی باید په دغه برخه کې کوشش وکړي چې د دې توپیرونه پیدا کړي. همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو، د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو، شاید ډیر ورته والی سره ولري، چې هغه هم د استادانو څخه مو همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموش خو هغه زموږ ستاسو د خلکو په اصطلاح یو کمیسې ترموش اضافه زو کړی، یو څه مطالعه ترموش ډیره لري، او استادان مو دي هغوی دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کی، یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټور وي، او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړی.
د هیلو جنازې ټولګه کې مو څومره ادبي ټوټې راغلي؟
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار دیر لس کلن رسنیز بهیر دی، په دې کتاب کې مو هدف څه و چې صرف همدا معرفي کول چې دونی رسنۍ په تیرو دیر لسو کلو کې موجودې وي، او که مو بل هدف و؟
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار دیر لس کلن رسنیز بهیر چې د دیر لس او اتیا څخه تر دیر لس او درې نوي پورې ما انتخاب کړی و. د دې څخه زما یوازنی هدف دا و، یو خو باید دغه کلتور د بینوي یوسو چې دا کله چې مونوګراف ټاکل کیږي نو یوازې ورته د مونوګراف په سترګه کتل کیږي. باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوی شی راواخلي، یو نوی شی انتخاب کړي، او بل دا هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښیم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښې سوي دي او ډیر کله د جنگونو ښکار سوی دی، د ډیرو ناخوالو ښکار سوی دی، په هغه کې هم مطبوعاتي خلک سته، مطبوعاتو ته ډیره پاملرنه کېدله. خو د دې تر څنګ پښتو مطبوعات چې کوم و، یعنی په دې کې ما ډېر مطبوعات راخیستي دي، یعنی ټول مطبوعات مې چاپي و، راډیو و، تصویري راخیستي دي، چې د دې څخه د چاپوي څخه ډېر کم، یعنی د ګوتو په شمار 4-5 به لا تر اوسه خپرونې ولري او نورې بندې سوي دي. د دوی د ستونزو په اړه مې راخیستي دي چې دوی په کومه مخه، هدف مې هدف یې څه و، مخه یې څه و، چې دوی اونیز یا ورځپاڼې راواخیستلې، شروع یې کړلې، خو بیرته داسې د لنډې مودې په تېرېدو سره بیرته وځنډول سولې. او دا مې د دې د پاره دغه کړی دی چې دا زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې کچیرې موږ یو ورځپاڼه یا اونیز جوړو، د دې پر ځای چې لس جوړو، 15 جوړو، دوی جوړې کو او قوي جوړې کو.
مهرباني، په دې کې په مجموع کې په دې تیرو دیر لسو کلونو کې څومره رسنۍ وي په کندهار کې؟
تصویری دوی دانې وي، او راډیو تقریبا 12-13 راډیو راځي، او تقریبا د 40-50 شاوخوا چاپی راځي چې مجلې پکښې سته، مثلا اونیز سته، ورځپاڼې سته، جریدې سته، او داسې نور
چاپی. څومره به فعاله یې اوسن؟
یوه ورځپاڼه وه چې په هغه وخت کې فعالیت کوي، او یو دوه ونیزو فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي، چې یو د خپله پانتون وه، محلنۍ وه، هغه اوس چلیږي، او یو ونیزه او یوه ورځپاڼه وه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو څو ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپاڼه هم درول سوې ده د مالي ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ سوي. عمده عوامل د تاسو په خیال څه وو چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دغو نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړل، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف د پاره رغول سوي وي، که ورځ پاڼې وي، که مجلې وي، که ونیزه، حتی داسې مجله هم په دوی کې سته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه یې ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوې ده. یعنی که چیرې هدف مشخص وای، هدف معلوم وای او دوی خپرونې پیل کړي وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا سوې وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړله او ما چې کتاب ته راټول کړله، یعنی ډېر ستونزې دا وې چې دوی هدف یې معلوم نه و، د نامعلومه هدف دپاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلاً څو تلویزیونونه او څو راډیوګانې فعاله دي په کندهار کې؟
اوس فعلاً تقریبا دوه تلویزیونه دي په ټول کندهار کې، چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خپرونې کوي، بیلابیل مطالب خپروي. یعنی دغه دوه تلویزیونه دي، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ سوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.